په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. په را روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. السلام علیکم، نن سه شنبه ده، د وږي اسنبلې اتمه د اګست میاشتې دیرشمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمای وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بېوزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بېوزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسنبلې نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یو بانفوذه دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د اگست 13 هغه ورځ چې تیر کال په همدې ورځ ناوخته وروستۍ بهرنۍ سرتیری هم له افغانستانه ووت. د 2001 کال په اکتوبر کې راغلي بهرنۍ سرتیری څه باندې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول. له جګړې سره چې هر ورځ خبرونه خبرېدل او د ښکېل وړخونو ترڅنګ ډېر ملکي کسان هم پکې وژل شول. خو له جګړې ورهاخوا د بهرنیانو راتګ او د جمهوري حکومت په وخت کې ډېر تغیرات هم راغلل. ځوانانو په لوړه سویه زده کړې وکړې، په هیواد کې دننه او بهر د زده کړو فرصتونه ورته برابر شول، مهارتونه زده کړل او تر ډیره حده یې د افغانستان مسلکي تشه ډکه کړې وه. د بیان او انتخاب ازادي یې درلودې، فرهنګي، رسنیز او مدني فعالیتونه یې کول، د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه، لاریونونه یې کول. نجونو او میرمنو چې پخوا له زده کړو محرومې وې، په دې دوره کې تر بل هر وخت په افغانستان کې ډېرې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلې. د دې تر څنګ د ځوانانو په ژوند کې ډېر نور تغییرات هم راغلل. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغاني ټولنې دا تغییرات غوښتل که یې نه غوښتل؟ که یې غوښتل، ولې په یوه ورځ کې تالا ترغه شول او یا هم د لاسه وتلو په حال کې دي؟ او که یې نه غوښتل، ستونزه چیرته وه؟ موږ به هڅه وکړو چې له خپلو میلمنو سره د تیرو تغییراتو په مثبتو او نیمګړو اړخونو وغږیږو. له تېرې اوه کال سره چې طالبان واکمن دي پرتله یې کړو او په نتیجه کې یو رغونکی بحث ولرو. میلمانه مو د پوهنتون استاد آریان فراز، لیکوال ډاکټر محب الله اصغم او د افغان رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر دي چې ټول ته خراغ لاست وایم. په پیل کې به ورسو استاد فراز ته. فراز صاحب، غواړو پیل تاسو وکړو، ستاسو په نظر کوم تغییرات په دغو تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول چې تاسو حساب پرې کوئ او فکر کوئ چې دا د افغانانو او افغانستان لپاره ګټور و؟
درنو اوریدونکو ته د بحث ګډونوالو ته، په تیر شل کلن بهیر کې تر ټولو لوی او مهمه لاسته راوړنه د اساسي قانون تصویب و. د یو داسې اساسي قانون تصویب چې د هیواد وګړو نږدې ټول بشري حقونه تضمینول، که څه هم د دې قانون پر عملی کېدلو بحث کېدلی شي، مګر همدا چې دا قانون تر ټولو د تصمیم نیولو تر ټولو لویه مرجع وه او د احترام وړ وه او د خلکو اساسي حقونه تضمین کول، زما په نظر دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د همدغه اساسي قانون د مخې د هیواد وګړو مهم بشری حقونه تضمین شوي وو، لکه د بیان ازادي، د زده کړو حق، د کار حق، د سفر حق او د ټولو وګړو مساویت د نظر او د رای په اظهار کې، د هیواد د تصمیم نیولو په پروسه کې د ټولو وګړو مساویت. ټولو افغانانو اجازه درلوده چې د قانون له مخې کاندید شي او یا چا ته رایه ورکړي، او د ټولو افغانانو رایه مساوي وه. داسې نه وه چې یو څوک دې په یو امتیاز د هغه رایه دوی یا اضافه حساب شي، او یو څوک دې هیڅ حق ونه لري چې خپل نظر دې اظهار کړي او تسلیم دې ونیسي. نو زما په نظر موږ چې څونه هم لویې لاسته راوړنې په تېرو شلو کلونو لرلې، د هغو ټولو تضمین د همدې اساسي قانون نه و، او همدغه اساسي قانون زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه.
ډېره مننه ورزو ډاکټر صاحب زغم ته. زغم صاحب، تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، کوم تغییرات چې رامنځته شول؟ البته موږ غواړو یوازې هغه تغییرات چې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته شوي دي. که تاسې یو پرتله وکړئ د تیرو شلو کلونو له تېرې یوه کال سره، فکر کوئ چې کوم تغییرات رامنځته شوي وو هغه بېرته له لاسه وتي، که لا هم ځوانان هڅه کوي هغه کوم تغییرات چې راغلي دي هغه وساتي؟
مننه تاسو قدمانو اوریدونکو درنو میلمنو ته سلامونه. زما په نظر تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره په تیره بیا دا وه چې د تعلیم او تحصیل پراخه زمینه برابره شوه، هم خصوصي سکتور او هم دولتي ښوونځي، پوهنتونونه، د لوړو زده کړو موسسې خورا ډېرې شوې. صحیح ده چې په کیفیت کې ستونزې وې، مگر بیا هم دا مهمه خبره وه چې لوستی قشر مو زیات شو. همدارنګه تحصیلي بورسی مختلفو هیوادونو، اروپایی، امریکا، استرالیا، جاپان، کوریا او چین او ګاونډي ملکونه لکه هند او پاکستان، په زرګونو سکالرشپونه افغانانو ته ورکړل، او په داسې څانګو کې موږ متخصصان پیدا کړل چې پخوا مو په هغو څانګو باندې اصلا فکرم نه و کړی، حال دا چې هغه ډېر ضروري و. نو په دې لحاظ همدارنګه د نجونو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د کار په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې وې. نجونې مو له هلکانو سره برابرې زده کړې کولې او د خپلو استعدادونو د غوړولو فرصتونه ورته برابر و. البته په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، مثلا د ګمارونو په برخه کې کله کله د داسې نجونو په لوړو څوکیو مقررول چې نه د هغوی مسلک او تحصیل، نه د هغوی کاري تجربه او نه د هغوی مدیریتي او اداري وړتیاوې دومره وي چې هغه چارې پر مخ بوځي چې دا له نیوکو سره خامخا مخامخ کېدي. نو له بلې خوا د مدني فعالیتونو او د فرهنګي فعالیتونو برخې ته چې راتم شو، ګورو چې د لوستلو او مطالعې مینه زیاته شوه په ځوانانو کې. تاسې شاید یاست چې په ډېرو ولایتونو او حتی په کلیو او ولسوالیو کې عامه کتابتونونه د ځوانانو په زیار جوړ شول. ځینې ځوانان مثلا کلی په کلی ګرځېدل، کتابونه یې وړیا ویشل چې ماشومان او زلمکي او ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي. همدارنګه د کتاب د چاپ او خپرېدو بهیر ډېر ښه روان و. یعنی په دې شلو کلونو کې خصوصا په پښتو ژبه دومره ډېر کتابونه تولید، ترجمه او چاپ شول چې په پورا تیر پیړۍ کې دومره کتابونه نه و چاپ شوي. نو زما په نظر دغه مهمې بریاوې همدغه وې.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه، خو فکر کوئ چې دغه څه اوس هم شته دي کنه؟ مثال آیا ځوانان کولای شي هغه ډول کارو کې فعالیت وکړي، هغه فرهنګي او مدني فعالیت وي، یا مثال خپل یو ستونزه بیان کړي، یو نقد وکړي، دغه څه اوس هم کېدلی شي؟
په هغو ساحو کې چې د ځوانانو لاسونه خلاص دي په خلاص مټ کار کولای شي، اوس هم دغه کار کوي. البته داسې جوت معلومیږي چې دوی له ځان سانسورولو سره مخامخ دي په ځینو برخو کې، خو بیا هم د اجتماعي شبکې چې وینو، ټولنیزې رسنۍ چې ګورو، ځوانان پکې فعال دي، نیوکې کوي. البته هغه سې تنده لهجه چې پخوای کوله هغه سې نه، خو بیا هم هغه بهیر لا ژوندی دی. او له کتاب او تعلیم سره مینه هم موږ وینو چې د څو ورځې مخکې د بلخ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي ماته پیغام رالېږلی و چې موږ د کتاب هغه د ښوونځي دپاره غواړو کتابتون جوړ کړو چې شاګردان مطالعې سره مینه پیدا کړي، نو کوم کتابونه ښه دي چې ورته برابرې کړو. یعنی اوس هم ځوانان تر خپلې وسې هڅه کوي، خو د ستونزې بله برخه چارواکو ته ورګرځي چې هغوی په دې برخه کې خنډونه اچوي، او هغسې زمینه چې د تېر نظام په وخت کې په دې شلو کلونو کې مساعده وه، هغه امکانات نور نشته.
مننه ورزو بهیر صاحب. ته بهیر صاحب غواړو له تاسې هم واورو، هغه تغیرات چې مثال رامنځته شول، ښوونځي ډېر شو، پوهنتونونه ډېر شول، نجونې زده کړو ته تللې، یا مثال دوی ځینې مدني او فرهنګي حرکتونه درلودل، دغسې نور تغیرات رامنځته شول، ستاسې په باور خلکو دغه تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟
مننه لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د امریکایانو راتګ له لومړي سره افغانستان ته د یو فکر په اساس باندې نه و، ذکر کوم چې هغوی د بهرنۍ جګړې د مخته وړلو په خاطر راغلي وو. نو بنا موږ که افغانستان ته لاسته راوړنې ګورو، او یا دا چې موږ لاسته راوړنې ودرلودلې په شلو کلونو کې، متاسفانه د افغانستان ملي هویت او ملي بشپړتیا، ځمکنۍ بشپړتیا، او هغه فکر چې باید افغان یو اوس پرون یو ملي فکر ولري، هغه موږ ترلاسه نه شو کړی. او د شي د دې علت هم دا و چې امریکایانو یوازې د محدودو حلقو سره د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره د هغوی سره تعهد وکولو. په لومړي سر کې په بون کې چې کوم حکومت تاسیس شو، هم د افغانستان د یو ملي لیدلوري په اساس باندې نه، نو که موږ د مکتبونو زیاتوالی وینو، یا د دلته لاسته راوړنې د اساسي قانون په برخه کې دوستانو اشاره ورته وکړه وینو، او یا هم نورې هغه لاسته راوړنې چې عموماً خصوصي سکتور او په دولتي سکتورونو بنسټونو کې رامنځته شولې، ډېر علت به یوازې د امریکایانو کوشش او حسب نو یا دغه وجود بدل کنو، بلکې یو نو نړیوال تعامل او ضرورت هم چې په پاکستان کې بعد دا سیستمونه رامنځته شي. خو موږ تر پای پورې ونه شوی کولای چې افغانستان د وحدت لپاره هغه څه چې په کارو باید شاګرد ته ورکو، محصل ته ورکو، جنکۍ ته ورکو، د موږ جنکۍ باید هغه غوښتنه ولري چې د افغانستان د ارزښتونو سره مختلاړي شي. نن موږ وینو چې دلته به په شلو کلونو کې د هغه چا ډېره دفاع کېدله چې هغوی به په ملي ارزښتونو باندې، په دیني اساساتو باندې جرأت کول او هغه به ته کولاندې کول. خو دې کې شک نشته چې د زیربنا په برخه کې، د دولتونو د سیستم په برخه کې، د ټکنالوژۍ او د پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې لرو. خو دا لاسته راوړنې د موږ د امریکایانو د وجود سره نه، بلکې د افغانانو او د نړیوالو د یو تعامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي. خو دې باوجود زه فکر کوم چې موږ لا هم دې ته وخت لرو او لا هم دې ته اړتیا لرو چې طالبان کله په دوحه کې د امریکایانو سره تړون امضا کړل، وویل چې موږ په مستقبل کې د اوږد مهال لپاره د افغانستان سره اقتصادي او پیاوړتیا لپاره او د افغانستان د نه مداخلې په اساس باندې پرمختګ لپاره یو د بل سره راکړه ورکړه او راشه درشه ولرو. نو هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلونو کې امریکایانو که واقعا لرلې دي، ښه به دا وي چې همدغه لاسته راوړنې که موږ د دوه کټګورۍ باندې کړو، هغه څه چې موږ د وطن لپاره خدمت کوي، د موږ د وطن د پیاوړتیا لپاره تمامېږي، هغه موږ لاسته راوړنې بولو. د هغه نه سترګې نشي پټېدلی. نن که موږ ګورو کله مخکې د زیربنا په اساس باندې موږ لیدل چې زموږ ترک جوړنه وه، زموږ کارخانه جوړنه وه، زموږ دولتداري جوړنه وه.
یو پوښتنه غواړم له تاسو وکړو چې تاسو وویل چې بهر څخه تاسو وویل چې د بهرنیانو راتګ سره تاسو یادونه وکړه چې کوم تغییرات هغوی له راتګ سره نو راغلي، یا لغوی حداقل د هغوی له موجودیت سره تاسو نه تړئ، خو هغوی چې تللی دي ولې یو کال وروسته هم د نجونو ښوونځي تړلی دي؟ یا مثال ولې هغه ځینې مدني ازادۍ چې خلکو مخکې ځوانانو مخکې درلودې، اوس اکثره ځوانان ادا کوي چې ترې اخیستل شوي دوی په ډاډه زړه نه شي غږېدلی، خصوصا هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي. نو که چیرې تاسو له هغوی سره نه تړئ، نو دغه تغیرات چې اوس راغلي دي علت یې تاسو څه بولئ؟
بله، زه بیرته همدې ته راځم چې فکر کوم چې لامل به یې همدا وي چې امریکایان د افغانستان په رابطه باندې د دښمنۍ تعامل غواړي یا د دښمنۍ معامله کوي. دی په قطر کې امریکایانو طالبانو سره ډېر واضح تعهد وکول چې په افغانستان کې به اسلامي حکومت په صریح الفاظ باندې دوی تعهد ورسره کړی دی چې دوی به راځي، طالبان به وخت ترېږي، او دا تعهد په نړیواله کچه باندې ومنل شو. کله چې امریکایان د 2000 کال په اردو کې د افغانستان نه وتل، دوی په دې پوه شول چې هغه اهداف چې دوی لرل د تعهد نه، فکر کوم چې طالبانو د ویش لپاره به یا به هغه په منطقه کې یو بل لابي به ودی وکول، خو برعکس د دوی د معادلې خلاف وختل. طالبان نظام ته را داخل شول او طالبان وخت ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړل، او هغه مذاکرات چې د افغانانو تر منځ شروع کړي وو په هغې باندې امریکایانو لوبې وکولې، هغه نتیجه ورنه کړله. نو هغه کوم ناخوالې چې یو
بهر صاحب که همدغه پوښتنه تاسو ځواب
کړئ، افغانستان کې تعلیم ترې شتلې ده، هغه ناسم اټکلونه او ناسم تعهدات چې په متقابل شکل باندې دی عمل شوی. امریکایانو اوس افغانستان سره دښمنی راخسته ده، طالبان سره نه، د افغانانو سره موږ باندې اوس بندیزونه دي، موږ افغانان نشو کولای.
نو دغه خوانځي چې تړل شوی دي، بخنه غواړو بهر څه، دغه خوانځي چې تړل شوی دي کنه، دا خو بهرنیانو نه دي تړلي.
بله، زه همدا وایم چې بهرنیانو نه دي کړلي، خو بهرنیان یو نو په دې کې مسئول بلل شوي دي، او یا مسئول بلل کېږي، ځکه بهرنیانو دلته د شلو کالو په اوږدو کې د افغانستان سره کومک کړی دی، د افغانستان په تاسیساتو کې د هغې ونډه اخیستې ده. نن څه پېښ شوي دي چې بېرته د دوی د وتلو په صورت کې افغانستان هغه نشي مخته وړلی. جنکۍ که تر شپږم پورې ښوونځي ته تلی شي، او تر پوهنتون په ټول افغانستان کې جنکۍ پوهنتون ته تلی شي، نو د اوم نه تر دولسمه هم احتمال لري چې یو کال نه دوه کال وروسته که موږ دې هدف ته ورسېږو چې بالاخره امارات په دې باندې قناعت وکوي او امارات دې ته اجازه ورکړي، دا به زموږ ته لاسته راوړنه وي. خو دا په یوه پارونکي موقف باندې نه کېږي، امریکایان تاسو ګورئ چې هغه خلق چې افغانستان انتقال کړ په اماراتو کې په قطر کې په امریکا کې وسم په بس سرنوشت باندې په پاکستان کې په اسلام آباد کې د موږ افغانان په بس سرنوشت باندې اخته دي.
مننه بهر سر
مننه کړی و د افغانستان نه ویوړل اصلا د امریکایانو د افغانستان سره اخلاقي تعامل نه بلکې یو 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 د هویت او د کمزرتۍ په سترګه کتلو باندې تعامل کوي متاسفانه.
مننه مننه خوشاله اوسئ استاد فراز. تاسې د بهیر صاحب خبرې واورېدې. بهیر صاحب دغه تېر یوه کال کې چې ښوونځي تړل شوي یا ځینې نورې ستونزې شته تر ډېره بهرنیان یې په دې ملامت کړل. تاسې د دوی په خبرو څه تبصره لرئ؟
ګورئ بهرنیان دا چې موږ څه تصمیم نیسو څه کار کوو د افغانستان دپاره دا زموږ د خپلو خلکو په لاس کې باید وي نه د بهرنیانو په لاس کې. دا واقعا زه نه پوهېږم حیرانوونکې خبره ده چې یو څوک د خپل ښوونځي خپله وتړي او بیا د پړه پر بهرنیانو واچوي. مطلب تاسو غواړئ خپل هیوادوال ګراو ونیسئ، هغوی د ښوونځي څخه منه کوي، د هغوی اساسي بشري حقونه ورڅخه واخلئ، بیا ووایئ چې ولې زموږ سره نړیوال هغسې تعامل نه کوي یا دغسې تعامل نه کوي. د دې مطلب تر دې بغیر بل هیڅ هم نشي کېدلی. ستاسو په هغوی زور نه رسیږي، نو په خپلو خلکو فشار راوړئ او د خپلو خلکو د حقونو ضایع کول په نړیوالو د فشار د وسیلې په توګه کاروئ. زما په نظر دا خپله ډېر غیر اخلاقي او ډېر غیر انساني چلند دی چې وسیلې چارواکي د خپل ملت سره کوي. ګورئ د پوهنتونونو د مکتبونو خلاصېدل دا هغه څه دي چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان خلکو غوښتي دي، خصوصا د مدرن افغانستان له پیل څخه وروسته چې د امان الله خان دوره کې یې کار پراخه شو. نو خلک خپل لور او زوی مکتب ته لیږي، پوهنتون ته یې لیږي، یو مدني فعالیت ته یې لیږي، په یوه دفتر کې د کار کولو دپاره لیږي. مطلب دا ده چې خلک دا شیان غواړي، دا چې بیا دولتي فارمان صدرېږي او د خلکو همدې غوښتنه باندې پابندي وضع کېږي او یا محدودیت وضع کېږي، ورته ویل کېږي چې تر شپږمه صنفه پورې د نجونې لاړې شي او د هغه نه پورته دې نه ځي او پوهنتون ته دې بیا داسې راشي یا هغسې دې راشي. دا خپله د دولتي چارواکو د کار پایله ده، نه د بهرنیانو. هیڅ بهرنی افغانستان ته نه دي ویلي چې تاسو ښوونځي وتړئ، بلکې هغوی برعکس هره ورځ وایي چې تاسو ښوونځي خلاص کړئ، مرستې نورې هم ډېره وځي. موږ مرستې په دې ولاړې دي چې تاسو د خپلو خلکو حقوق ورکوئ، تاسو خپل ښوونځي خلاص کړئ، خپل د اقل د تېرو شلو کالو لاسته راوړنو ته د احترام په سترګه وګورئ. نو دا د خپلې کمزورۍ پړه په نورو اچول او د خپلو خلکو ګراو نیول زما په نظر دا یوازې، او بیا په رسنیو کې په دې ډول داغې مطرح کول دا یوازې مغالطه ده. هغه د چا خبره ده چې تاسو په یوه زور نه رسیږي او په بل خوله لګوئ نو دغسې یو کار کوي، دا یوازې مغالطه ده او د بهرنیانو مسؤلیت نه دی. دا زموږ مسؤلیت دی چې باید خپل ښوونځي خلاص کړو. موږ باید بودیجه له نورو بې معنا کارونو څخه، له بې معنا وزارتونو څخه راټوله کړو په ښوونځیو کې مثلا، ځکه ښوونځي زموږ لومړنی ضرورت دی د امنیت تر څنګ.
مننه که استاد فراز. ورزو ډاکټر صاحب څخم ته له ډاکټر صاحب څخه پوښتو مخکې استاد فراز یادونه وکړه چې خلک دغه تغییرات غواړي. له تاسې غواړو واورو ډاکټر صاحب، که خلک یې غواړي نو ولې ساتنه ونه شوه د دغو تغییراتو د دغو ارزښتونو؟
زه فکر کوم چې موږ هر وخت په نعمتونو ناشکری کړې ده، وروسته مو بیا ارمان پسې کړی دی. مثلا د امان الله خان د دورې هغه اصلاحي نهضت او د ترقۍ نهضت مو پسې واخیست او وروسته مو به ویل چې والا توخو د وطن په خیر. یا مثلا د ظاهرشاه د ډیموکراسۍ دوره اوس ارمان کوو چې والا هغه ښه دوره وه، خو په ظاهرشاه مو کودتا وکړه. دغسې بیا په داود خان پسې ارمان کوو. دغسې هره دوره چې تېرېږي تر هغې وروسته داسې دوره راځي چې هغه د تېرې دورې په ډېرو شیانو پسې ارمان کوو. نو په هغه وخت کې چې دغه امکانات راسره وو، اول خو موږ پخپله ښه استفاده ورنه ونه کړه. مثلا د بیان ازادي دا مو دمو په دغه چې دلته په بس کې یا څو په توهین او د نورو په سپکولو د نورو په قوم او ژبو رشخند وهلو په دې شیانو مو مصرفول. زموږ کار رسنۍ د دې په ځای چې د ملت د ویښولو او د ذهنونو د روښانولو لپاره کار وکړي، دوی د تعصبونو او تفرقو د لمن وهلو لاره نیولې وه. یا همدغسې په سیاست کې موږ تاسو د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو هغه فرصت چې راته برابر شوی و هغه مو په داسې ریشخندو شیانو بدل کړ چې هر انتخابات خو تاسو ولیدل چې دوه ولسمشرانو باور نه.
ډاکټر صاحب، دغه بحث د دې لپاره چې ډېر سیاسي نه شي، البته زموږ پوښتنه مشخصه وه چې که خلکو دغه تغییرات غوښتل ولې ساتنه ونه کړئ؟ نیک په لنډه توګه د همدغې پوښتنه ځواب راکړئ. مننه.
زه فکر کوم چې هر شی چې انسان په خپله خواري په خپله مبارزه او په زیار ترلاسه کړي دی په قدر پوهېږي او ښه یې ساتي. هر شی چې نسبتا مفت ورته راځي، وړیا راځي او د ده پکې ډېر نقش نه وي په حاصلولو کې، دی په قدر نه پوهېږي او همداسې اسانه له لاسه واسي. موږ سره همداسې شی وو. زه فکر کوم چې موږ د دغو ارزښتونو د حاصلولو دپاره مبارزه نه وه کړې، دا په خپله راته راغلي وو، په همدې خاطر یې په قدر پوه نه شو.
ډیره مننه بیرته ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، یوه خبره چې استاد فراز اشاره ورته وکړه، هغه دا چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته په منفي نظر کتل کیږي. هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، هغه بنسټونه چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، هغه د افغانستان دي، ولې ورته په منفي نظر کتل کیږي؟ یا مثال، ولې دغه ډول بحثونه یا دغه ډول خبرې کیږي؟ خصوصا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، هغوی نهیلي کیږي یا بې انګیزې کیږي؟ یو ډول دغه فکر ورکول کیږي چې کنه دا وطن د دوی نه ده، یا دوی په دغه وطن کې آینده نه لري نوره. نو ستاسو په نظر ولې دغه منفي نظر شته دی؟
لومړی خو زما د خبرې تفسیر چې زه وایم چې خپل افغانان ګروګان ونیسو، دا به زما هدف نه دی او دا انګېرنه هم زه ناسمه بولم. زما هدف دا دی چې دنیاوالو د موږ سره موږ ته شا کړله او هغه څه چې موږ لاسته راوړنه درلودلې د هغې پیاوړتیا په تش لاس باندې نه کېږي. د زه نه تاییدوم او نه هم فکر کوم چې طالبانو رسما ویلي چې موږ اجازه نه ورکوو، بلکې ځنډولي دي چې موږ امکانات یا د نصاب یا د پیسو او یا همدار بل حکومت واړي چې هغه توجیه کړي. هغه دوی توجیه ته رسمي آیندان په دې باندې خبرې کوي. زه لاسته راوړنه د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې د هغې دپاره ضرورت ده چې دنیا ورسره مخ ته لاړه شي او د دنیا د هماهنګۍ په برخه کې رامنځته شوي دي افغان نه رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې موږ میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ځي. دا د تیر حکومت لاسته راوړنه وه، دا د دنیا د کومکونو لاسته راوړنه ده. نو موږ سره چې د امریکایانو د وتلو نه شرمېدونکې ماتې وخوړل او سبا هغه ورځ ده چې یو دېرشم د اګست په دې ورځ باندې دوی وتښتېدل او د افغانستان هر څه یې تخریب کړل. تاسو ولې د رادار نه لرو؟ رادار یې په اخره ورځ باندې تخریب کړل. دا د افغانستان ملي منی وه. تر ننه پورې زموږ حریم هوایي حریم لا تر اوسه ستونزو سره مخ دی. زموږ هدف دا دی چې د دنیاوالو تعامل نه فکر کوم چې موږ د ملي بنسټونه او یا ملي پروژې او ملي فکر چې دلته خپور شوی دی هغه د پیاوړی کړو. البته د هغو مخالفت چا نه دی کړی. ځوانان تاویږي، رسنۍ په خپل ځای تر یو ځایه پورې کار کوي، هغې ته په درنښت باندې کتل کېږي. یو شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې اسلامي امارت په ډېر واضح ټکو باندې دنیاوالو ته افغانان هم سره موقف اسلامي ارزښتونو سره باید موږ نه کوو. اسلامي ارزښتونه که ښځه تعلیم هدف دی او که د ښځې باید په هغه شکل چې د دې خوښه ده د کوره ووځي، خو هدف دا دی چې ښځه تعلیم وکوي. دا که اسلامي امارت ورته وایي چې حجاب وخت
کړه.
یو څه به تشدد وي،
البته که یو څه دغه مشخصه پوښتنه ځواب شي. تاسو ول چې تعلیم موږ لاس نه ورکړی، خو یو کال وشو چې ښوونځي تړل شوي دي.
موږ منل ښوونځي تړل شوي دي دقیقا د نجونو ښوونځي د اوم تر ولستون پورې تړل شوي دي. دا یو ستونزه ده او دا ستونزه هیڅوک د توجیه کولی هم نشي. افغانستان کې نن هم وخت ښوونځي خلاص شي، خو د
نو کله چې څوک توجیه کولی نشي او جبرانېدلی هم نشي، ولې ښوونځي نه خلاصېږي؟ مثال د خبرې
ما تاسو ول چې د خوندې توجیه لپاره د خپل شخصي توجیه نشم لیدلای خو اسلام د امارات خپل وایندان خپل توجیه لري د معارف وزارت خپل خپل توضیحات ورکړي دي چې موږ امکانات نه لرو موږ د صفه برخه کې څه نه لرو هغه جوړو موږ د جنکې لپاره د خلینو استاد برخه کې څه نه لرو کوم موږ په ټول افغانستان کې تعلیم مسؤل چاپیریال د جوړولو لپاره یوازې د کابل مثلا نه په ټول افغانستان کې باید د جنکې تعلیم عام شي دغه لپاره یو
متاسفانه د بهیر صاحب غږ سم نه راځي مخکې هم پرې کېدلو. البته موږ نن په دې غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانانو په ژوند کې کوم تغییرات راغلي او آیا ځوانانو دغه تغییرات غوښتل که یې نه غوښتل، ولې یې ساتنه ونه شوه او که یې نه غوښتل ستونزه چیرته وه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. ورځو استاد آرین فراز ته. فراز صاحب، تاسې د استاد بهیر خبرې واورېدلې، دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، خو فکر کوئ چې خصوصا یو مسله چې د بیان د ازادۍ یادونه وشوه، غواړو یو څه بحث دلته په دې وکړو چې آیا په کابل کې اوس ځوانان دا حق لري چې خبره وکړي یا نقد وکړي لکه پخوا غوندې، که یې نشي کولی ستونزه چیرته ده؟
ښکاره خبره ده چې نه، موږ د پخوا پسې د بیان ازادي نه لرو. رسنۍ دکته کېږي، هغوی ته ویل کېږي چې دوی د څو نشرولو اجازه لري او د څو د نشرولو اجازه نه لري. ګورئ، دا چې تاسو د ملي ارزښتونو په نوم نه پوهېږم، د نورو ارزښتونو په نوم مسایل مطرح کوئ او بیا د رسنیو او یا د خلکو افکار محدودوي، دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف نظر دی. تاسو چاته نشئ ویلی چې تاسو باید دغسې خبره وکړئ او دغسې خبره ونه کړئ، ځکه دا زموږ د ارزښتونو خلاف دی. ښکاره خبره ده، هر ډول خبره چې تاسو کوئ هغه د یو چا نه دی، یو چا د ارزښتونو خلاف دی. او دا مسایل هره ورځ موږ ورسره مخ کېږو. د بیان د ازادۍ هدف هم دا دی چې تاسو باید اجازه ولرئ ټول هغه خبرې چې ټولنې اورېدل نه غواړي هغه ورته وکولی شي. اوخ، دې کې د قانون د لارې تنظیم کېدلی شي چې تاسو درواغ نشئ ویلی، تاسو په چا تهمت نشئ کولی، تاسو د چا شخصي حریم ته نشئ ننوتلی او نور مسایل. مګم د دولت په سطحه تاسو نشئ کولی په خلکو پابندي وضع کوي. په اوسني وخت کې خلکو باندې مشخصا پابندۍ وضع کېږي. مثلا د طالبان د مشر یو فرمان دا و چې تاسو اجازه نه لري چې دولتي چارواکو په دوی په اصطلاح دیني علماو او روحانیونو باندې ملنډې ووهي او یا په هغوی دغسې انتقاد وکړي چې بیا وروسته ثابتولی نه شي. خلک محکمه نه دي، محکمه دولتي ده. که تاسو په دولت خلاف خبره کوئ او بیا دولت په تاسو عرضه کوي، کره خبره ده چې تاسو دا موضوع بایلئ. تاسو نه باید دا مسؤلیت ولرئ چې هغه ثابته کړي. د ثابتولو مسؤلیت باید دولت کې وي. خلک یو څه خبره کوي، یو څه ویني، یو څه وایي، او وروسته که نه ثابتېږي دې کې باید هیڅ خبره نه وي. عوام خلک دا اجازه لري. پخوا موږ اجازه درلوده چې د مسایلو خلاف مظاهره وکړو. په کابل کې په ډېر وړو وړو مسایلو باندې به لوی لوی مظاهره کېدي. اوس خلک د یوې وړې مظاهره دپاره زندان ته لیږل کېږي او په هلته په میاشتو په کلونو وخت پرې تېرېږي. چې تر ټولو ښه وروستی مثال یې د عظیم عظیمي په څېر یو ځوان دی چې د پاکستان د یو وزیر د راتګ د امنیت شورا د مشاور د راتګ په خلاف یې د مظاهره تابع کړي وه. حتی مظاهره یې هم ونه کړه او هغه لس میاشتې په زندان کې وو او هیڅوک خبر نه و چې هغه څنګه شکنج شوی دی. همداسې نور ملګري یوازې د فیسبوکي پوسټونو په خاطر زندانونو ته اچول شوي وو او شکنجه شوي وو. همداسې ډېرو خلکو ته اختارونه ورکړل شوي دي چې په فیسبوک مو دغسې یو څه ولیکل چې زموږ خلاف وي. کورنیو ته اختارونه ورکول شوي دي چې بیا به ستاسو خیر نه وي. د طالبانو ځینو وایندویان ښکاره په رسنیو کې ځینو خبریالانو ته او ځینو فعالو ځوانانو ته چې له هېواد د باندې دي اختار ورکوي چې ستاسو کورنۍ یا ستاسو فلانی فلانی خپلوان دلته دي. دوی هغه مبین چې کوم دی هغه زغرده وایي چې قسم په خدای تر هغوی به درته ډبوم تر څو چې ته مې له اروپا راغوښتې نه وي او بیا مې دلته زندان ته اچولی نه وي، کورنۍ مې دې پرېښي. دا ټول ویر او ترهه ده او په وړو وړو مظاهرو باندې مستقیما ډزې کېږي. خلک زخمیان کېږي، شکنجه کېږي. رسنۍ اجازه نه لري چې د میرمنو او د نورو خلکو چې تر اوسه مظاهرې کړي دي د هغوی مظاهرې کور کړي او د هغوی راپور نشر کړي. همدارنګه رسنۍ هیڅ ډول بودیجه نه لري، هیڅ ډول عاید نه لري، د رسنیو د فعالیت لپاره هیڅ ډول لایحه او قانون نشته دی. یوازې یو فرمان د دوی د امیر نشر شوی دی چې هغه فرمان تر ډیره محدودوونکی دی، نه دا چې هغه ته اجازه ورکړي. تاسو دولتي چارو د انعکاس لپاره ویندیان نه لري چې هغوی تاسو ته خبر درکړي. په کابل کې پیښې کیږي، چاودنه کیږي، خبریالان سرګردانه ګرځي، هیڅ ډول ډیټا او معلومات شي راټولولی. دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف دی. همدا ډول نور سیستماتیک ډول د رسنیو فعالیت ما وکړل دی. په یاد ولري د رسنیو فعالیت د بیان ازادي یوازې په کابل کې د ټولو او د ریانا تلویزیون فعالیت نه دی، چې په هغه کې هم په هر خپرونه کې د طالبانو مشران میلمانه وي او د طالبانو هغه ژوند چې تیر شل کاله د خلکو په وژلو او د ملي بنسټونو په تخریب تیر کړی دی، هغه نارملای شي او له هغه څخه اتلان جوړ شي او قهرمان سزي شي. نو دغه شی د بیان ازادي نه ده، بلکې دا دولتي تبلیغات او پروپاګند چې کیږي، داغه نه بغیر نور د بیان ازادي اصلي شیره ده چې باید انتقاد اجازه ولري، باید خلک د هر څه په اړه معلوماتو ته اجازه ولري. خلک باید ګوري تر ټولو لوی نخت چې طالبان په دولت کېږي، دوی د دوی چې دوی هم په دې باندې ډېر ویاړي او هره خبره کې یادوي چې موږ د دوی تړون په اساس مخته راغلي یو، دولت مو جوړ شوی، واک مو ترلاسه کړی. نو د دوی تړون هغه نیم مواد کوم چې تر ټولو مهم دي، هغه عام خلکو ته نه دي رسیدلي. عام خلک تر اوسه نه پوهیږي چې دغه تړون کې څه شی دي، کوم معلومات دي. یا د دولت د افغانستان د خلکو قانوني بلې مارجې ته دولت له کانګریس سره نه شریک کړي، خو زموږ خلکو سره دغه هیڅ معلومات نه دي شریک. موږ نه پوهیږي طالبان د کومې معاملې په اساس واک ته رسیدلي دي. نو دا ټول د بیان د ازادۍ خلاف خبرې دي او د خلکو افکار
وروسته بحث کوو. البته یوه هیله مې دا ده چې مونږ تر ډیره غواړو د ځوانانو په ژوند کې چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغییرات رامنځته شول او بیا په تیر یوه کال کې د دغو تغییراتو په اړه تر ډیرو غږیږو. البته د جګړې یا د نورو سیاسي مسایلو په اړه کېدای شي په نورو بحثونو کې خبرې وشي یا شوې وي، خو زموږ بحث تر ډیره په همدغو تغییراتو راټول دی چې د ځوانانو په ژوند کې راغلي وو، چې آیا د تغییراتو شته که نشته. مننه. بیرته ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، استاد فراز یادونه وکړه چې اوس ځوانان په یوه عادي خبره که په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ هم کېږي، تر زندانه بیول کېږي، ځورول کېږي او د ډېرې مودې لپاره په زندان کې وي، ولې مثال د خبرې نقد نه اورېدل کېږي؟ خلک حق لري چې پوښتنه وکړي یا حق لري چې نقد وکړي په ځینو مواردو کې چې دوی یوه نیمګړتیا ویني، خو ولې په ډېرو عادي پوسټونو هم دغه ډول یو چلند وشي چې استاد فراز یادونه وکړه؟
د خډر معلومات لرم چې واز اوس باندې سو تهدید شوی وي په کابل کې، ځکه په کابل کې ډېر خلک اوسېږي او په ښارونو کې اوسېږي، په افغانستان کې اوسېږي، نه تنها په کابل کې. هغوی په فیسبوک کې، په ټویټر کې لیکنې کوي. یوازې یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې موږ انقلابي شرایطو کې مخ یو. یو کال کېږي چې دلته نظام رامنځته شوی دی او دا نظام لا تر اوسه پورې د دنیاوالو سره د انسانانو سره په اکر کې دی. د هغوی سره لا تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی او د هغې په څنګ کې په داخل کې د داعش او د نورو هغه کړیو تخریبي کړیو چې د افغانستان د استقرار او د امن لپاره خوښ نه دي. د هغې لپاره دوی نه غواړي چې افغانستان د یو امن او افغان سراسري افغاني نظام رامنځته شي. د هغې د مخنیوي لپاره که بعضی اقدامات داسې کېږي چې یو څه محدودیتونه وضع کېږي، احتمالا دا محدودیتونه به د لنډ وخت لپاره وي. اما انتقاد فرق لري، که موږ دا غوښتنه کوو چې د اسلامي امارت نه چې موږ ته د څومره ازادي راکړل شوې لکه په ډیموکراسۍ کې، چې فکر کوم چې دا غوښتنه په اوس وخت کې ډېره د په هر نظام کې ده، په هر ملک کې ده. یو ځای کې چې انقلاب رامنځته شي، انقلاب په ساده الفاظ دې ته وایي چې هر څه په بل مخ را واوړي. نو دلته هر څه په بل مخ،
تاسو فکر کوئ چې باید په دغه شرایطو کې نقد ونه شي؟
بیرته نقد وشي، هغه نقد چې د نظام اساسي کرښو ته ضرر نه رسوي، مخامخ نظام نه چلنجوي، ځکه هغه باندې شک کیږي. نظام اوس هم د یو حالت دی د هغه کې دی، د خلکو سره د انفجارونه کیږي. موږ تاسو ولیدل چې خلک دلته په لحاظ باندې، په د فکر په لحاظ باندې
یو خبره ده هم ده که نه، چې مثال یو وصل که یو څوک وسلوال مخالفت نه کوي، یوازې خبره کوي، نقد کوي، یعنی هغه خو یو مخالف ته، هغه خو دښمن نه دی، هغه خو نه چودنه کوي، نو ټوپک شته ورسره هیڅ نشته، هغه راځي یو نقد کوي، خپل یو حق غواړي، نو دده دغه خبره کول څه ستونزه جوړوي؟ یعنی نظام ته څه خطر ده؟ خو نه څوک وژني، نه کومه بل ناسم حرکت کوي، صرف یو نیمګړتیا ویني یا د ده یو حق نه دی په ځای شوی، هغه غواړي. کله چې یو څوک دغه ډول خبره کوي نو دا څه ستونزه جوړولی شي؟ هغه که په هر ډول شرایطو کې وي.
بله، انتقاد خو تاسو معلومه ده چې په هر ټولنه کې انتقاد یو اصل دی، او دموږ اسلامي فکر او یا اسلامي دین د انتقاد لپاره په ډېر اورین تندې باندې لار خلاص کړې ده. ویل دي چې انتقاد د هر چا حق دی چې یو چاته مشر ته تر کشر پورې هر څوک د خپلې غوښتنې، مشروع غوښتنې او د خپل هغه لیدلوري په اساس چې دی وړاندې کوي وړاندې کوي. خو یوه ستونزه ده، هغه دا ده چې کله کله په نظامونو کې ولس نه غوښتنه کېږي چې په دغه برخه کې زه نشم کولی اوس تاسو ته مخته لاړ شم، او دا تنها په افغانستان کې نه دي، ځکه نه کوم تاسو په هغه هېوادونو کې چې ډېر پرمختللي دي په هغې کې د تاسو یوه داسې غوښتنه وکوي چې د سرو کرښو د یوه ملک تهدید وي. پکې افغانستان کې که انتقاد کېږي اوس نظام انتقاد کېږي چې دا نظام ناسم دی یا اسلامي نه دی یا په اسلام باندې نه پوهېږي او یا د اسلام غوښتنه داسې نه ده، دا ذکر کوم چې دا انتقاد نه دی، دا دی و نظام تهدیدول دی. نور خو انتقاد مو ګورو نن سهار بیګه تاسو په فیسبوکونو کې ګورئ چې په همدې د انتقاد په نتیجه کې تغیرات راغلي دي، د انتقاد په نتیجه کې والیان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې رئیسان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې امارات بیرته د خپلو خبرو نه فشار شوی دی، خبرې کړي ده سبا ته بیرته فشار شوی دی، ځکه ولس هغه کار نه دی منلی. یو واضح مثال داری چې د حجاب په برخه کې فرمان صادر شو، وویل شول چې که چېرته ښځه په پوره شکل باندې حجاب نه لازمي کوي او دا په هغه شکل چې امارات غواړي هغه التزام نه کوي، کېدای شي چې تر دې پورې چې د هغې خپلوان په حکومت کې د هغه برطرف شي مور دیسوک برطرف شوي وي. رشوتونه او غلی رامنځته شولې، خلکو انتقاد وکول، فیسبوک کې خبرې وشولې، په ټویټر باندې انتقادات وشول، د هغې په نتیجه کې هغه کس د خپلې وظیفې نه یا تسګیر شو یا لرې شو یا بندي شو او یا هم لږ تر لږه اقدامات وشول. دا انتقاد دی. زه وایم چې سالم انتقاد هغه انتقاد چې د ټولنې د جوړښت لپاره وي، دا ممکن دی، او هغه انتقاد چې حکومت تاته مخامخ وایي چې په دې برخه کې زه نه غواړم چې ته زما سره مشکل ولرې، که ته مشکل لرې ما ته د فیسبوک باندې مه وایه، زه وایم چې موږ باید یو څه زغم ولرو. دا ما بېرته زه خپله خبره تکرارم چې انقلابي شرایطو کې موږ باید د نورمال حالت غوښتنې ونه لرو. تاسو شل کاله مخکې به نظام لیدلی، شل کاله مخکې چا طالب نوم اخیستلو هغه زندان ته تللو. او ولیدل چې د اشرف غنی په وخت کې پاتې 15 کلونه په تلویزیونونو باندې خلکو د امریکایانو وجودته جهاد ویلو چې امریکایان اشغالګر دي په مقابل کې جهاد فرض دی. همدغه د اشرف غنی حکومت وو په تلویزیون کې به شنندان دا خبره ډېره صریح کوله. دا خبره شل کاله مخکې دی،
د دې کلي په وخت کې دا خبره
بله
خو په هغه وخت کې دا ډول خبرې کېدلی شوای چې مثال د حکومت د وسلوالو
مستاینې
په رسنیو کې کېدی.
کله چې موږ شل کاله مخکې حکومت ګورو، شل کاله مخکې ما ته یاد دي زه په کابل کې نیول شوی یم، یوازې په دې باندې ونیول شوم چې زما ګیره وه زه پاکستان ته روان وم د درس لپاره، په دې افغانانو کې نیول شوی یم او زما سره په د ما د ملګري سره په بکس کې لونګۍ وه تور پټکی وه، هغه ونیول شو. دا اوس په طالبانو کې غټ سړی دی، هغه زه زګر چې زه د طالبان نمایندګي نه کوم او نه طالب یم، زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په جمهوریت کې په کابل کې پاتې شوی یم. خو دا زما د سترګو لیدلی حالت دی. په هغه حالت یو وخت کې بدل شو چې په تلویزیون باندې یو چا د امریکایانو په خلاف باندې فتوا ورکول او د تفاوت دی. زه فکر کوم چې طالبان به هم بدلېږي، د شرایط به هم بدلېږي، بیا به د انتقاد وخت را رسېږي، په هغې وخت کې به د وحدت د خطر نه وي، په هغې وخت کې به د یو تمرد خطر نه وي، بیا په ساړه مغزو باندې خلک انتقاد کوي او په ساړه مغزو باندې به حکومت هغه انتقاد اوري او بالاخره هغه لپاره به لاره جوړیږي او هغه لپاره به زمینه سازي کیږي.
مننه استاد فراز، تاسو د بهیر صاحب خبرې واورېدې. ده وویل چې هیله مندي شته ده چې شرایط بدل سي، ورسره طالبان هم بدل شي او په هغه صورت کې به بیا دغه ستونزې یا محدودیتونه چې اوس شته دا به نه وي. تاسو هم همدا ډول هیله من یاست که نه؟
دا د بدلون ډول خو تقریبا تیر دو لس کاله ویل کېږي چې ګوکه طالبان بدل شوی دی، ګوکه طالبان تغییر کوي، مګم هغه سینه د موګونی طالبان له پخوا سخت درځ شوی دی. طالبان یو شی چې بدل شوی دی هغه د دوی دروغ په رسنیو کې دا ډول تبلیغات ست کړی دی چې څنګه رسنیو تبلیغات د پاره خپل برنامه جوړ کړي او هغه وایي. دغه ګور ځینې مسایل ډیر اساسي دي. که تاسو د دولت په حیث دی د مختوړلو وس نه لري، تاسو باید په شاشه نور باید اقرار وکړي چې زه نشم کولای دغه شان مختوس. دوی لوی خو ادا کوي چې په تیرو شلو کالو کې، خصوصا په تیرو لسو کالو کې، دوی د افغانستان په 50% خاوره 50% خاوره واک درلود، مګم دوی تر اوسه هم د دې وړتیا نه لري چې ډیر اساسي ضرورتونه د خلکو چې هغه امنیت دی او هغه د مکتبونو خلاصول دی هغه خلاص کړي. د خپل مغالطه ده چې ځوان ته ووایي چې ته اوس مغږېږي، زه مکتبونه اوس نشم خلاصولی چې خدمت سره نړیوال مرسته نه کوي. نه، ته هره ورځ نوې مدرسې خلاصوي، ته هره ورځ ما مکتبونه په مدرسو بدلوي، ته هره ورځ د نه پوهېږم د فلانی فلانی وزارت په نوم بودیجه ورکوي او خلکو ته بېځایه پیسې ورکوي، مګر زما مکتب دي تړله د هغه څه چې پخوانی بودیجه و، هغه څه چې اوس هم نړیوال وایي چې مستقیما موږ استادانو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو. بله مسله په انتقاد باندې که ته فکر کوي چې انقلاب راغلی دی او په انتقاد باندې زما د دولت سره دښمني کېږي او ته اجازه نه لري، دا دښمني ته باید ته غاړه کېږدي. خلک باید هیڅ وخت په هیڅ شرایط په هیڅ پلمه کې باید دا حق له لاسه ورنه کړي. بله خبره دا ده چې تاسو وایئ چې ګواکې موږ اوس هم اجازه ورکوو، زه خو څوک نه پېژنم. ما درته نمونه واخیستم، عظیم عظیمي، احمد دوران، همدغسې نور ډېر خلک دي چې تا په کابل کې بندیان شول، پولاتو کې بندیان شول، شکنجه شول، ووژل شول، حتی یوازې صرف دې خاطر چې هغوی فعالیت کوو په رسنیو فیسبوکونو دې شیانو کې یې لیکنې کولې، هغوی زندانونو ته اچول شوي دي. تاسو هیڅ حق نه لري چې دا خلک منکر شي له دې حالت ووایي چې نه موږ دغسې نه دي کړي یا موږ بدلیږو. بله مسله زه چې بې باور یم، زما د بې باورۍ دلیل دا ده چې تاسو د موږ ته د باور راکول لپاره هیڅ تضمین نه لري. حتی اقل تاسو په قانون کې یو شی تضمین کړي، یو اساسي قانون، یو بله مرجع او تصویب کړي چې موږ پوه شو چې دغه اساسي قانون د دې دومره مودې وروسته تطبیقیږي. تاسو خو هیڅ هم نه لري، تاسو د تصمیم نیولو مرجع نه، د معلومات تاسو د تصمیم نیولو دپاره د قانون او لارې طریقه نه ده معلومه. ستاسو هر څه خپل تصمیمونه دي. ستاسو یو قومندان په یو ځای کې یو ډول برخورد کوي، بل ځای کې بل ډول برخورد کوي. په ولایتو کې خلک په دې وهل کېږي او ډبول کېږي چې په واده کې موسیقي چلان کړي، د په بل ځای کې خلک په دې ډبول کېږي چې ګوکې ګیرا ویښتانې هسې دي او داسې دي. نو دا ټول د ځوانانو په ژوند مستقیما تاثیر لري. او تاسو ټول هغه لوستي ځوانان چې په دولتي منصبونو کې کار کوي هغه برطرفه کړه، په عوض مو یوازې د یو فکر او د یوې نظري خلک راوستله، مقرره مو کړل. ولې؟ ځکه چې تاسو دا ولس او دا خلک د خپل ځان نه ګڼئ. تاسو فکر کوئ ټول د امریکایانو خلک دي. تاسو فکر کوئ چې ټول هغه کسان دي چې امریکایانو ته وفادار دي او دوی ستاسو دولت او نظام له منځه وړي. که تاسو او دغه خبره په خپله دوی دا اقرار دا ثابتوي چې دوی دغه دونه ضعیف دي، تر دې حده ضعیف دي او د منځه تلونکی دی چې دوی په ډېر وړو مسایلو کې هم د ډار احساس کوي. لکه څنګه چې دوی تاسو یو فیسبوک کې پوسټ نه، تاسو د رسنیز فعالیت نه، تاسو د یو انتقاد څخه ډارېږي او بیا وایي چې دا خو اوس انقلاب دی او په انقلابي حالت کې اوسې. زما یې څه کوي چې انقلاب دی؟ دا انقلاب هم تا راوستی، دا ټول هر څه چې په بل مخ شوي ستا فیصله دا تا کړي، دا ما نه دي کړي، ولس نه دي کړي. ته راغلې، هر څه د په بل مخ کړو، ټول خلک دې برطرفه کړو، مکمله اردو او پولیس دې له منځه یوړل او ټول ځوانان دې په کور بیکاره کې نغول. اوس ورته وایي چې هاته انتقاد هم مه کوئ او خبر هم مه کوئ، ځکه چې ما انقلاب راوستی دی. نه به دې راوست کړم چې ته د دې انقلاب وړتیا نه لرې، د هغه د ساتلو وړتیا نه لرې، د هغه د مختوړلو وړتیا نه لرې، ولې دې دغه کار کوو؟ دا خو موږ د شل کاله چیغې درته ویلې چې تاسو وړتیا نه لرې، تاسو یې نه منې. او کله چې بیا موږ درته وایو، بیا موږ برعکس زندانی کوئ او جیل ته مو اچوي او انتقاد هم برسېره کوئ چې نه دغسې خو څه نه دي شوي، زه خپله دغسې څوک نه پېژنم. له یوې خوا له طالبي موقف څخه دفاع کوم او
مننه فراز صاحب. کورمودان، البته د خبرونې ورستۍ شیبې دې د لپاره چې دغه بحث راټول کړو. او لکه څنګه مو چې د بحث په پیل کې یادونه کړې وه چې یو رغونکی بحث ولرو، البته کې د شی نیمګړتیا وی مثبت اړخونه وو، خو هغه څه چې مثبت اړخونه دي هغه وساتل شي، او نیمګړتیا وی چې دغه د حل لپاره باید هڅه وشي. په دې نیت دغه بحث دلته کوو. ښاغلی بهیر غواړو تاسې واورو د ځینو ځوانانو شکایت او ګیله هم دا و. استاد فراز هم یادونه وکړه چې مثال د خبرې ځینې وړې شخصي ازادۍ چې هغه حتی د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي هم یو ډول اوس نه لري، کنه لکه ډېر واړه مسایل دي لکه ویښتان، کالي، یو څوک موسیقي اوري، یو څوک په موبایل کې څه لري، کنه دغه څه هم اوس نشته دي. د دې مسلو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې هغه ځوانان خپلې ازادۍ ولري، د انتخاب ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، څه ډول جامه غوندي، یا مثال څه ډول خبره کوي، څه ډول سټایل کوي، یا چیرته زده کړې کوي، کنه نو په دې اړه ستاسو وړاندیز څه ده چې څه باید وشي؟ بهیر صاحب ستاسو غږ پرې پرې کېږي متاسفانه. بهیر صاحب ستاسو غږ مو پخته ولنه اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، مهرباني دوام ورکړئ.
ګورو چې په افغانستان کې انقلاب ولې راغللو؟ بله،
موږ دا غواړو د خپرونې په پای کې په دې اړه وغږېږو چې انقلاب ولې راغی، څنګه راغی، څنګه وسید. مشخصه پوښتنه چې موږ له تاسو کړې هغه دا ده چې دغه مثال د خبرې ځینې وړې ازادۍ چې ځوانان یې لري، حق یې دی او مخکې یې درلودې، اوس فکر کېږي لکه څنګه چې یادونه وشوه اوس نشته ورسره، د دې لپاره چې دوی دغه ازادۍ ولري او یو ډول په خپل وطن کې مثال د خبرې چې دوی ژوند کوي، په دغو وړو مسایلو دوی ونه ځورول، چې ستاسو په نظر څه باید وشي؟
په وړو تو مسائلو باندې خو فکر کوم چې ځوانان نه ځورول کېږي. منی کړي وو چې ته داسې وګرځه او داسې مه ګرځه، یو شی چې واضح دي نظامونه په دنیا کې خپل غوښتنې او خپلې لارښوونې لري، هغه لارښوونې چې احتمالا تر ډېره پورې د ولس د غوښتنو سره لاړې نه شي، د هغې سره تمرد دیم یو نوع پروپاشي رامنځته کوي. او باید موږ د ډېر کوشش دا ونه کړو چې موږ هر څه ته د ازادۍ نوم ورکړو. ازادي په هره ټولنه کې خپل تعریف لري او په هره ټولنه کې خپل اساسات لري، چې موږ اول دا باید وپېژنو چې ازادي څه ته وایي. که ازادي ته وایي چې موږ په چا ملنډې ووهو، او که ازادي ته ووایي چې موږ په دیني ارزښتونو باندې د عادي ارزښتونو په شکل هغې ته وګورو، دا ازادي اصلا نه ده. دې ته یعنی یو داسې ټولنه وایي چې په هغه ټولنه کې اصلا نه نظام شته، قانون شته. موږ چې کله د قانون خبر کوو، معنا یې دا ده چې هره ټولنه یو ارزښتونه او یو قانون او یو سیستم لري. د هغې په څنګ کې دا چې ځوانان څنګه کولی شي د خپلو ازادۍ نه برخمن وي، ځوان یو عادي کار وکوي، په افغانستان کې به حتما تغییر راځي. د افغانستان کې د دنیا والو د تحمل سره به هر څه بدلېږي. هغه بدلېدل به ځکه رامنځته کېږي چې دلته بیکاري زیاته ده، دلته هر څوک په کور ناستې ګیلې کوي، څوک کار نه لري، فقر دی، نظام سقوط کړی دی، هغه نه وروسته بل نظام راغلی دی، طالبان خپل نظام اعلان کړی، دنیا اول د دې نظام سره تعامل نه کوي. نو بناء یو څوک چې بیروزګار هم شکیلې ورته ودرېږي، زه به مطمئن یم چې کار سره به هر څه ورک کېږي. او هغه وختونه چې نظام یې د یوه اسلامي ارزښت په اساس باندې لري، د هغې سره لوبې کول او یا هم هغې ته په دې نامه باندې کتل چې دا زما ازادي ده، دا به تر ډېره پورې صحیح نه وي. که موږ دا توقع لرو چې دا قربانۍ چې دا شل کاله نظام ورکړي دي، د دې لپاره چې باید دلته غربي افکار نه وي، دلته امریکایي افکار نه وي، دلته یو افغاني فکر وي، د دې باوجود بیا هم موږ دې باندې شله وکړو، دا به د خیر د دنه چې د نظام د تمرد په اساس باندې، د نظام د منځ وړلو په اساس باندې یو فکر وي، یو حرج مرج رامنځته کوي، او بېرته هغو ځای ته راځي لکه دوستانه چې وویل چې یو څوک کې بندي کېږي. ما ولې څوک نه بندي کوي؟ زم یو ځوان یم په کابل کې، تاوی کوم کېدای شي د ګیرې په لحاظ باندې، د ویښتانو په لحاظ باندې ډېر هغه ته ورته نه وم، هغه غوښتنو ته چې نظام یې لري. خو ما چت په سړک باندې څوک نه راته ولاړ. زه ډېر ځوانان ګورم چې په هماغه پرونی سټایل کې، په دریشۍ کې، په هماغه ګیرخیلي حالت کې، په هماغه سټایل کې چې دی تاویدلو، زه وینم په کابل کې د کابل لس میاشتې مخکې چې یو ځوان جرأت نه کولی، نن جرأت کوي، بیرون ته راوځي او په خپل شکل باندې راوځي. دا زما هدف دا دی بیرته چې موږ په افغانستان کې د ډېر بد حالت سره مخ نه یو، ډېر تبلیغات کېږي په افغانستان کې، به حالات عادي کېږي، اساسی کرخی یا اساسی غوښتنې چې نظام لري دغه سره موږ باید معامله د
آزادۍ
په نامه د بندبارۍ ونه کړو. دغه سره موږ معامله باید د یوه داسې نظام وکړو چې په هر ملک یو نظام غوښتنې لري، هر چیرته یې لري هغه غوښتنې کېدای شي تر ډېره پورې د چا د شخصي اهدافو سره یا د شخصي غوښتنو سره شي نه وي، خو د یوه نظام په اساس باندې باید موږ هغې ته غاړه کېږدو او هغه تر ډېره پورې هغه
خوشحال سے مننه بهیر صاحب. البته ورسته پختنه له استاد فراز هم کو خغلی فراز ک تاسو ته وای چې موږ مخکې د تغیرات یادونه وکړه د زدکړو په برخه کې د ځوانانو د ازادۍ په برخه کې څه کول پکار دي چې مثال د خبرې هغه څه چې ځوانان غواړي او هغه د ټولنې په خیر وي د دوی په خیر هم وي هغه وساتي دغه تغیرات د ساتلو لپاره دوی کار وکړي او هغه د دوی کوم ژوند چې دی هغه په انزوا کې تیر نشي.
ګورې اول خو مسلم داده چې تاسو باید خپل ارزښتونه مخته تعریف کړئ. تاسو د ځان ته د نظام نوم ورکوئ، د نظام ادا کوئ، مګر هیڅ مو تعریف شوی نه دی. ما درته وویل چې هر قومندان مو ځان ته قانون اساسي دی، هر قومندان مو ځان ته امیر دی، هر قومندان مو ځان ته وزیر دی. هغه په خلکو باندې هر ډول مسایل عملي کولی شي او عملي کوي، عملا موږ دغه شی وینو. او بله خبره دا ده چې هر څه ته د غربي افکارو نوم ورکول یا امریکایي افکارو نوم ورکول دا بې معنی بې منطقه خبره ده. تاسو نشئ کولی هر څه خطر رکھ کے جگہ امریکہ نہ رہے دیکھو وہ امریکہ نہ رہے ہم جتنی پنجت پہ خبر کے بعد امریکہ نہ درتا رہے ہم در اس سل زب نور وہ سیل چت پر استفادہ کرے دا امریکہ نہ رہے برتا کا سچ تاپ جہاد کو دا امریکہ نہ رہے دی تاسو دا ہر سن شیر کو تاسو بعد تاسو خبر تے چ دغه لا سرورن بی وساتل شدی دے پار چوک بعد اساسی قانون تعریف شی اساسی قانون کے بعد خلق کو اقول تعریف شی مو تاسو دا مغالطی نو سر خلاص دا دروغ ویلو لا دتری کارین چلو د دې په ځینې نور سره خلاص او بد وازی و چې دغه شی در سره منم دا شی در سره منم هو تاسو کنه بندي کې وي ځکه چې ته ګیره مساله نه ده. یو د انسان د ازادي یوازې ګیره او کالي ته نه بیر راټیټ شي. د انسانانو ازادي، بشري حقوقونه، اساسات نړیوال تعریف لري په هیڅ ځای د دنیا کې هیڅوک دا غینه سرغړونه نه کوي. مګر دا چې یو دیکتاتور دولت وي او دیکتاتور دولت خپله دیکتاتوري ډېره واضح منلې وي او وایي چې موږ دیکتاتور دولت کوو، دا نه کېږي چې ته به خلکو ته ځان د خلکو خواخوږی معرفي کوي او بیا به کارونه دیکتاتوري کوي او دیکتاتوري په اساس به مخته ځي. تاسو موږ ته تعریف وکړئ، تاسو موږ ته ووایئ چې د کوم قانون په اساس تاسو زموږ سره تعامل کوئ، په هغه کې زموږ حقونه او زموږ مسؤلیتونه تعریف کړئ، خپل حقونه او مسؤلیتونه تعریف کړئ، وروسته د هغه نه به موږ در سره برخورد کوو، په هغه به کوو. تیر یو کلن بهیر کې خو ګډوډي ده. تاسو په یو ځای کې یو قسم برخورد کوئ، په بل ځای کې بل قسم. مزار کې مکتب خلاص کړی خو کابل کې چې دغه نه ډېر زمینه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوئ، په خوست چې دغه نه ډېر زمینه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوئ. نو دا ټول مسایل د سردرګمۍ د منځ وړلو لپاره باید قوانین تصویب شي او قوانینو کې خلق قوانین هم باید خلکو لخوا جوړ شي او خلق باید هغه تصویب کړي او وروسته عملي شي. که تاسو دا نه کوئ نو دا نظام نه دی، دا انارشي ده، دا ګډوډي ده. هغه څه چې تاسو خپله ادا کوئ چې دا خو بیا ګډوډي راځي. تر ټولو لویه ګډوډي او انارشي همدا ده چې تاسو په هر کوڅه کې هر کس ځان ته دولت لري، ځان ته عمارت لري او ځان ته مخته ځي. او بل هغه شیان چې په تیرو شلو کالونو کې لاسته راغلي دي لکه علمی مرکزونو خلاصېدل دي، د رسنیزو مرکزونو خلاصېدل دي، د فرهنګي بنسټونو فعالیت دی، د ځوانانو شخصي ازادۍ دي، د ښځو او د نارینه وو دواړو دا باید احترام په سترګو ورته وکتل شي، دا باید وساتل شي. دا د غرب نه دی راغلی، دا د امریکا نه دی، دا د هغه اساسي قانون په اساس دی چې په لویه جرګه کې د افغانستان نمایندګانو تصویب کړی دی او په دې کې د افغانستان اطلاق
ډېره مننه
اکثریت نمایندګانو حضور درلود. مننه
کورمودان ډیره مننه کوو د خبرونې له میلمنو استاد آرین فراز، خغلی عبدالجبار بهیر او ډاکټر محیب الله خان څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. په دې وخت کې دوی چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغیرات رامنځته شوي وو، آیا هغه تغیرات چې په افغانستان کې رامنځته شول ځوانانو غوښتل، که یې غوښتل ولې ساتنه ونه شوه، او که یې نه غوښتل ستونزه چیرته وه؟ البته په دې ډېرې نورې خبرې هم کېدای شي، خو موږ خپل بحث همدلته راټولوو او هیله ده چې له دې وروسته ته دغه سی نور بحثونه هم وشي چې هغه کوم تغیرات چې رامنځته شوی مثبت او نیمګړی اړخونه معلوم سی او مثبت وساتل شي او په نیمګړو اړخونه هم کار وسی. ډیره مننه تر بیا چې مرزو په یوه بل موضوع بحث کوو. تر هغه مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.